احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوال غونډې لپاره خبرو. د خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک ته دریم غړي ته وسپاري. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووید 19 ناروغۍ سره د خپلې مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو شکیلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي. د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو په توافق وک دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلې او خپل د سره راشي او سره کشې دیني او ضرورت ته چې طالبان هم حکومت هم یو درېم ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس لمنځ را جوړ شي او د ملل متحد استاد هم پکې چې دوی د دواړو ترمنځ مینجګيري او منځګړی توب وکړي.
شغلی خیبر زیاته کړه د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوږدې شي ستونزه نشته، ځکه چې ولس به له مرژوبلو او مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه لا بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیې د وان شارپ چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو. په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي چې پناه غوښتونکي په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول. د جرمني د اوبرګونزبرګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیوه. د جرمني رسنۍ وای یو افغان چې و دېرش کلن د خپل میرمن په چړو وهلې او وژلې ده. د میرمن هم افغانه ده. د پولیسو په وینا دغه افغان چې نومې پټ ساتل شوی په بس کې د دوو سپرلیو او د خپلو لسو ماشومانو په مخ کې خپل میرمن وژلې ده. پولیس وای چې هغه له پیښې وروسته وتښتید خو د موندلو لپاره یې له هلیکوپټر څخه کار واخیست تر دې چې د شار په لمنه کې ونیوه. نامعلومو وسلوالو د تورغونډي ګمرک امنیتي مسول وشه. په هرات ولایت کې وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل نامعلومو وسلوالو پرون ناوخته د هرات تورغونډي پر لور لوی لار د تورغونډي ګمرک د امنیتي ټولي پر مسول میرویس حمله وکړه. هغه یې وواشه او د نوموړي درې ساتونکو وتښتول. د ترکیه چارواکو د کورونا ویروس د خبرېدو له کبله د نړۍ او بخشی دا خبر به وروسته په تفصیل درکړم چې مسابقه ځنډول شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړي چې د کورونا ویروس په وړاندې د دې ادارې د ثواب ویلو پاړه دي یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate
د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپلواک ارزونه پیل کړي. دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت ته څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو ګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستنې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیاته کړو. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د وویل د ملګرو ملتونو دا اداره د خپل اصلي ماموریت په ترسره کولو کې پاتې راغلی ده. پومپیو پرون خبریالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا ښودلې چې له هغو نیمګړتیاو زیانمن شوی چې د خپل ماموریت بشپړولو ته نه پریږدي او دا د نړۍ لپاره یو خبرداری دی. د امریکا حکومت د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر وسی چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده. د ترکی چارواکو د کورونا وایروس ته خبرېدو لکبل د نړۍ د کوچیانو مسابقې یو کال وځنډولې. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ د سش کال په منی کې د ترکیې په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون وویل دا پریکړه د ترکیې د بهرنیو چارو، ځوانانو او سپورت او همدارس د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا وایروس ته پیښو مخه ونیول شي. د نړۍ د کوچیانو مسابقې لومړی پلا په 2014 کال کې په قرغزستان کې پیل شوې. په کوچیانی مسابقو کې آس ځغاسته، څانګه، غشي وشتل، خوانیول او یو شمېر نورې لوبې شامل دي. په دې سیالیو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترڅنګ افغانستان، منګولیا، فلیپین، ترکیه، روسیه او حتی د امریکا لوبډلې او لوبغاړي ګډون کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبره وو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده ترڅو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو چې طالبان به په راتلونکي کې په یو سیاسي حرکت بدل شي.
سیاسي مشروطه او پیدا کولای شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسي.
له هلمند به د پولې د کار په اړه واوري.
تر تاریخ ډېره ګټه هم کوي، تر تاریخ ډېر کښت هم ډېر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښت کېږي، داس دوه کښت کېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله چیړو.
مارکیټ کې مې دکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نه مې کړې، لږه تاوان مې.
د شزو پروګرام نیمه نړۍ کې مو د شزو د کار موضوع راخیستې.
پنځه کاله کې زه خپل حياتي کوم، نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
افغانستان په تیر یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي، بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس برخوالو په طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډې د سولې د پروسې د مالکیت د خپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 1900 کلونو بریاوې خوندي کړي. شاغلی غنی دا خبری پرون پنج شنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم، د ملکی مرشوبلو د پای ته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلیدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 1500 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او کنه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلې چې د خپلو شاوخوا 1500 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلیدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
په
لومړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواوو ترمنځ پرې اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایدیالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازي ډول خبرې کیږي. همداراز به په انتخاباتو، د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو، د خلکو پر ازادیو او د تیرو 1900 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه پروس د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه پروس له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستی. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانان ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 60 هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کیږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یو پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلېدای شي؟ دوی په څنګه په یوه سیاسي ماحول کې له بیلابیلو ګوندونو سره ګډ ژوند وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي؟ فریبا ظاهر په دې اړه تحلیلي راپور لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي. که څه هم د دې خبرو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخې د پښتنې مطرح کیږي چې آیا طالبان له یوې پوځي ډلې څخه په یوه سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوسمهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت بل امریکا سره د موافقې په اړه د خپلو ژمنو په عملي کېدو سره ترلاسه کړي. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامي قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځان ته مشروعیت پیدا کوي. مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولای شي چې هغه موافقه چې امریکا هم سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کینی او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسیږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالی زیاتوی چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولای شي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار شي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یوځای شي، خو شرایط بیل دي. او د شغلی جلالی په خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته، په دې معنی چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګه د نورو سیاسي مبارزاتو پوځي مبارزاتو او نړیوالو سره د مناسبات او عمل د تجربه لري کولای شي چې دغه استفاده او کې په سیاسي ګوند بدل شي. اما پښتنه دا چې هغه شیز په لیبرالیزم او اوسنۍ نړۍ کې د هیڅ په نامه مطرح کیږي طالبان په عقیده لري کوي نه لري.
شغله ستانک زی په ګنګوندی ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د ترنګوالي په اړه ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسف زی په دې باور دی چې طالبان تر ډیره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لري پاتې شوی دي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې شک وشوه چې طالبان په اسانۍ وکولای شي په یو سیاسي قوت بدل شي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات ده، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شي ودی. لدی عمله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسانۍ سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې د چدوې سره باید ټوپک وي. کله یې ټوپک د لاس ور کوي بیا هرڅه د لاس ور کوي. لدی عمل دوی یو ډول له ادمي مسؤلیت او د اساسي کمتري یا د کمبوت کار دی.
شغله یوسف زی وی طالبان لای ور ډیر محروم قشر څخه راپورته سوي دي، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخ کوي چې وی طالبان حتی د یو کمزوري دیموکراسي په چوکاټ کې د نور ګوندونو ترڅنګ درېدو ته لزهنی اړخ چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کال واکمنۍ کړې، په دې موده کې که څه هم امنیتي خطرې واحد خلک راضی ښکارېدل، خو ترڅنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د شوزو او انجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یو واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کیږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کیږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې که طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه مخته سي، څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې کچې ته د سولې د رسیدګي بیرته به دوی یو قوي مرکزی نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا غوښتنې چې د عام خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلود چې په تیر حکومت کې ونسوي کوله چې نړیواله اجماع ځان پر رسمیت په غیبه نه پیژني، نو که دا پلس پوینت هم په دې باندې اضافي سي، نو کوم چې دی به یو بې ساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک تر رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مونپلی د کوکنارو ځاین ولای شي، په تیر بیا چې همه کرل اسانه دي او همه ګټه شده. دا سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې له هلمند په دې اړه تفصيلي راپور لرو، خو دمګړی په د نړیوالو چپی خبرونو پانه راوړل و چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څرګرلې ده. ورسپانې د حکومت د یو ویاند هغه وینا راخستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشې کولو پریکړه ورسته له هغه کوي چې طالبانو د خپل 200 بندیانو اصلاح شوی لست وروسپاره. نیویارک ټایمز یاتوی د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشې کولو پر سر لانجې د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لویدیځ متحدان هم د دې کسانو د خوشي کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. ښاغلی فیصل ویلي دي چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي که نه. بلې امریکایي ورځپاڼې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووځي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالي اسناد څارنوالۍ ته سپارلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالی اسناد کانګرس ته افشا کړی نه دی. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یو پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مالی سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنجشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ مالیاتي اسناد وبیني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د ډیموکراتانو په لاس کې دی دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په اوو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤلو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د وی برخي پتوګه پتیرو لسو کلونو کې د ډانل ترامپ د مالیه او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د حقوق سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړی دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوه لوبغاړو له ښاغلي ترامپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خلیب د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې پکلکه رد کړي دي. ډونالډ ترامپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم بل خطر سره مخامخ کړي پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شاه محمد دی کندهار ولایت څخه سره فکر سم زه اصلي د خاکې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک د لس کال کې هیڅ پیسې پر اخیستل کیږي خو زموږ د خاکې ولسوالۍ سړک نه را ډمبرای او پیسې شخصي جوبو تلویزی ډیره مونږ
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه انده ده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه انده ده چې په دغه کارونه کې باید مطالعه ولري او دا کارونه ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لاس دا تاسو دا کارونه ته د پای چکی کړئ دی. السلام ورحمت الله وبرکات.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په یو تفصیلي راپور کې تاسو دا اوریدل شئ چې مونپلي د کوکنارو ځای نیولی شي. په تیره بیا چې همي کرل اسانه دي، همي ګټه شته. په دې اړه له هلمند تفصیلي راپور لرو. د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله چېرل شوې ده چې مشوره شته کنه ده، او د میرمنو په پروګرام نیمه نړۍ کې دا موضوع په تفصیل چېرل شوې ده چې د ښځو د کار مسله څنګه ده. په افغانستان کې د جګړو له امله ګڼې میرمنې بې سرپرسته پاتې شوې دي او دوی مجبور دي چې د خپلو ماشومانو لپاره او د ځان لپاره کار وکړي. دا موضوع د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې چیرل شوې ده. خو اسمي سونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیده اتله له غزنی پر استولې سمس کې لیکي طالبان د بین الافغاني خبرو د ځنګ لامل دي او دوی د خپل بام واوره د بل چا په بام چوي. حکمت الله حماد له هلمند لیکي له باباجینه افغان حکومت د خپل وخت تمدید خوړي ځکه چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره خندونه جوړوي. هلمندیار لیکي د سولې د بهیر لغړی غواړم چې ډیر احتیاط په احتیاط کام واخلي. شفیع جان زادران د خوصله نادر شاه کوټلی کې طالبان حکومت ځانونه من څخه راکم کړی. حمیده نظری له کلاتلی کې طالبانو د سیاسي سانسور لاري بین الافغاني خبرې له خان سره مخامخ کړي. اتل زابل لیکي طالبان خلک د سپر پتوګه کاروي ځکه ملکی تلفات را منسکی شي. قاری محمد نبی له نادالی لیکید په نادالی کې غلاوی زیات شوې دي. خپلواک ساپی د لغمان د لشنګلی کې ملکی مرجوبله خورا زیاته شوې ده، باید اوربند شي او جګړه ودری شي. یوسف اقبال له خوست لیکي د افغان حکومت هغه پریکړه چې شاوخوا شپږ سوه بندیان نه خوشي کوي د دې پریکړې هرکلی کوو او هغه باید آزاد نه شي تر څو محاکمه شوې نه وي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم ګړو ته اجازه ورکړي چې یو ګډه کمیټه جوړ کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیشه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیشه کې چې د سرطان په اوومه په ترکیه کې وشوه لا بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي. نامعلومو وسلوالو د تورغونډۍ د ګمرک امنیتي مسؤول وواژه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کورونا وایرس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. په هلمند کې د پلیو کاروانګر دا خبره کوي چې کوکنار نه کړو خو حکومت مون پلیو ته بازار پیدا کړي. په دې اړه له لشکرګاه الیاس ته یې تفصیلي راپور لري.
د تورجان پلی غټی سوی دي لکه چې توخه مې پوچو ډیر ځایونه ناغسوي او نه دښنی سوی. د سرطان یا چنګاش د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټي کې کار کول نه یوازې اسانه نه دي بلکې د ناروغي لامل کېدای شي. د نادالی ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکو تورجان استومانه دی او په خولو کې غرق تنده لورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه غټه خو دا ده چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شپه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلوی ناغه او هغه ځایونه کښېنی وچنه دي شنسوي او هم هغه واشه لمځکی وکړي چې د پلوی د کښت لپاره موزر دي او د ودی باسي.
یو جریب تقریبا دغه دواره کم مش کړو دریره کم کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر دی یو داسې مثال دا خو د تاریاکی په نامه چې هغه ځکه وخت خلاصېږي درېمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصېږي. نو نوروزی تقریبا دوه نیم خرواره حاصل کړي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د دوه پر شاوخوا دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر یو نیم او تر څه کم دوه پورې ځان رسي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصېږي. هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا شپږ میاشتې ځان رسي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه پلی کړل دي. په نادالی کې کته هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کړل دي ځکه نو د تورجان تر هغو غټي دي او ډیره ناغه یې هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمېر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار مندنی غوښتنه کوي.
د تاریخ کښ خوشی دی بخیر ډیر دی او سړی هم د غونه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصلیم د غونه ډیر دی. تر تاریخ ډیر غټم کی تر تاریخ ډیر کښتم ډیر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي. دا دوه کښ کیږي. دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریخیانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزی کښ دی پیل نه چې ورته ګوري دغه نوینې دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږسو تر اووسو پورې ځان رسوي. په شپږسو اووسو کالدارو پورې ځان رسوي او تاریخ هغه شی دی چې ودې کرل نو باره پټه چې تر وخت ګڼته اوس من په 15,000 په 1,000 روپۍ دي. نو تر دغه دوغن پورې دوغنه پاتې
د پلویو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند کرهنی رئیس زلمی لوکو وایي د دوی په لټنې شي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پلوی د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوي ده.
تقریبا په 5299 هکتار مځکه کې د پلوی کرکېله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 متریک ټنه دی چې د ولایت فساته حاصلات در 2015.5 متریک ټنه اټکل سوي دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلوی حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې شش کال د تیلي نباتاتو دپاره هم بودیجه راکول سوې ده تر څو تیلي نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
ښاغلی الکو، ازادي راډیو ته ویل ک پوسی چې د پلوی سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده، نو ځانګړي ماشینونه به ورته واخلي چې د پوجي کښلو، پاکولو او وروسته پروسس لپاره کار کوي. چارواکی وایي د هلمند پلی ډیر هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو له دې جملې آیس کریم او بازو کیک او کلچوکی کارول کیږي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند د نادلي ولسوالۍ.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري. د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
نیما نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امستا،
په کور کې زیات تاوتریخوالی مرا سره خپل ام کوله او مور ام خویندې ام ټول فامیل مرا سره تاوتریخوالی کوله.
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
خبرونه جوړونکې وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک یې د نیستۍ او فقر سره مخ دي، په خاصه توګه هغه خزي چې نارینه سرپرست نه لري، لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول خزي د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختي شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزي د ژوند سختي غالي خو کار کولو ته زړه نه کوي.
کار زده نه يم خورجان، د مجبوري باندې دغه دوډه ټولوم.
یو خزه کولای شي چې په واځي ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابر کړي.
15 کال کې ز خپل حياتي کوم او نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
دا او دې ته ورته پښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړ کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور له بکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسا ګل لاسا دا متل تل په خبرو کې کاروو، او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان لتوانه لوړ ګڼي. او